ګرانو دوستانو درته هر کله وی وخت په افغانستان کې د سهار ته بچ شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر مشر په نیویارک امنیت شورا ته ویلي چې پر بین الافغاني خبرو نتیجه بالاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته ورسیږي. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان حکومت وایي سکل نور هیوادونو ته د افغان کډوالو د کډوالیدو څلوېښت کاله پوره شول. او د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقزي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتني ریپورټ جزئیات خپاره شول. دوستانو ستړي مشئ، د ازادۍ رادیو په یوه بله خپرونه کې مو بیا هم هرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره په دې خپرونه کې نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلور کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهره خپلو هیوادونو ته ستانه شوي. د افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو یا سام غونډه په راتلونکي اونۍ کې په ترکیه کې جوړیږي. او د بې پولي خبریالانو د ملګرو ملتونو له لوري د سعودي خبریال جمال خاشقزي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهره خپل هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. سید حسین علمی بلخی ازادۍ رادیو ته وویل
در ایران 9,500 کارت دارن، 4,500 پاسپورت
دیوایی. پا ایران که 9,500 افغانان کارت لری، 4,500 نور پاسپورت لری او شاوخوا 10,000 هم اسناد نلری. پا پاکستان که بیایی و شاریه 4,000,000 افغانان کارت لری او نجدی 10,000 نور هم راجستر شوی. خغلی بلخی زیات کړه چې په پاکستان کې 4,000,000 نور افغانان موقتی اسناد لری او ګن نور لا په دې هیواد کې په بی اسناد ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د ریپورت له مخې تیر کال له سوریې وروسته تر بل هر هیواد ډیر افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. په افغانستان کې پروسه کال د جګړو او وچکالۍ له امله په سلګونو زره کسان د هیواد دننه هم د خپلو کورونو پرېښودو او نورو سیمو ته کډه کېدو ته اړ شوي دي. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. په کابل کې د ترکیه سفیر اوزان اورتغرل پرون وویل چې دا غونډه به د سه شنبې په ورځ په انقره کې وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ترکیه سفیر وایي چې د سام په غونډه کې به د سیمه ییزې همکارۍ تر څنګ د داسې سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو پر لارو چارو هم بحث وشي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. لا ترکیه څخه کابل ته ستنیدونکو بایسکل سپرو تود هرکلی شوی. دغه بایسکل سپارو چې د اپریل په 19 له هیراته د لاجوردو له لارې ترکیه ته تللی و پرون خپل هیواد ته ستانه شوه. دې بایسکل سپرو د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان له لارې څه باندې 4,000 کیلومتره لاره په بایسکلونو ووهل او د جون په 12 استنبول ته ورسېدل. د افغانستان اروپا ته د لاجوردو لاره تر ټولو لنډه لاره ده. د دې لارې تړون د افغانستان حکومت له درې کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمېنه اشقآباد کې د سیمه ییزې همکارۍ د اوومې غونډې پر مهال لاسلیک کړ. د بی پولي خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې ده. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې ګڼ شواهد موندلي چې ښایي خاشقجي په مرګ کې ښایي سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم لاس ولري. د بی پولي خبریالانو د ساتنې د کمیټې مشر کورټني رادچ پرون په واشنگټن کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل:
I don't know that there's anything terribly new in it, but it re-emphasizes the fact that
دوی زنه پویګم چې په دې کې ډېر اڅنوي وی کنه، خو دا پر دې حقیقت ټینګار کوي چې سعودي عربستان په لویه کچه د جمال خاشقزي د قتل مسول دی او هغه کسان چې مسول دي هغه سره باید حساب وشي. او دواړه متحده ایالاتونه او ملګري ملتونه دې ته اړتیا لري چې څه پیښ شوي دي په لوړه کچه د هغې جنایي تحقیقات ترسره کړي. ملګرو ملتونو د خاشقزي په اړه خپل شپږ میاشتنی تحقیقاتي ریپورټ د چهارشنبې په ورځ خپور کړ. خاشقزي د اکتوبر په 2مه د ترکیې په استنبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته ننوت او تر یې تم شو. وروسته یې د مرګ ریپورټونه خپاره شول. دا امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو پرون یو سمندري ماينه او د مکناتیس ټوټې د متحده عربي اماراتو په فجیره بندر کې ننداري ته کې خو دي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې دا ټوټې امریکایانو د تیلو له هغه بیړیو ترلاسه کړي چې تېره اونۍ د عمان په خلیج کې پر هغوی برید وشو. رویترز اژانس ته یو امریکایي پوځي شان کیډو په وینا څرګندوي چې د دې ماین پیژندنه اسانه ده او هغه ماینونو په څیر دي چې د ده په وینا د ایران په پوځي رسمي ګذشتونو کې ښکاره نندارې ته ایښودل کیږي. متحده عربی اماراتو هم تهران تورن کړی چې دا بریدونه یې کړي دي، خو تهران دا خبر رد کړی او په سیمه کې د تیلو پر بیړیو او نفتي تاسیساتو د هر ډول حملو کې لاس لرل په کلکه رد کړي دي. ټاکل شوی ده چې د چین ولسمشر په یو غیر معمولي سفر شمالي کوریا ته ولاړ شي او هلته د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره وګوري. شی جین پینګ دغه دوه ورځنی سفر نن د جون په شلمه نیټه پیلوي. دا له څوارلس کلونو وروسته لومړنی ځل دی چې د چین یو ولسمشر شمالي کوریا ته سفر باندې ځي. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او بنگلاديش مسابقه وکړي. د 500 ورونو په دې نړیواله سیالۍ کې پرون نیوزیلند جنوبي افریقا ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. د نیوزیلند کپتان ویلمسن 102 منډې وکړي او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. له دې بریا سره نیوزیلند د جدول سرته وخوت او نیمه پای لوبې ته جنوبي افریقا د وتلو چانس له دې ماتې سره تقریبا له منځه ولاړ. دا لوبې په انګلستان او ویلز کې روانې دي او د جولای په 14مه یې پای لوبه ده. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل لکه مخکې مو چې هم وویل تاسو کولی شئ زموږ ټولې خبرونې په مستقیمه توګه زموږ د ویبپاڼې لارې هم چې ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده په مستقیمه توګه واورئ. همدارنګه دا خبرونه نور ریپورټونه زموږ ګونیز پروګرامونه هم زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر په نیویارک کې امنیت شورا ته د خبر پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. په دامي چې یماموتو ښاغلی یماموتو پر څرګندونو به بشپړ رپورټ درته وړاندې کړو. دا بم واورئ چې نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان حکومت وایي سګنور هیوادونو ته د افغان کډوال کېدو د افغانانو د کډوالېدو څلوېښت کاله پوره شول. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې په بلخ کې یو شمېر لدې پرتو او ناامنه ولسوالیو کې خلک روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې په ریپورټونو کې اورئ چې د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتني ریپورټ جزئیات خپاره شوي دي. دا بشری حقوقو او اساسي حقوقو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه هم دارنګ ژوند په شیبو کې هم په دې یو ساعت کې خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر په نیویارک کې امنیت شورا ته د خبرو پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. ته د امیچ یماموتو تیر شپه امنیت شورا ته وویل چې د سولې د ټولو هڅو نتیجه باید دا وي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه د کابل له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی. جزئیات به د احمد شیبر په ریپورټ کې واورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه. تدامي چې یماموتو وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هر کله په نړیواله کچه په پراخه سطح روان دی. افغانستان او یو شمېر نړیوال متحدان په ځانګړي توګه جرمني او قطر د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر دې ټینګار وکړ چې طالبان باید بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د پدې ترڅ کې په روسیې کې د ماسکو غونډې ته اشاره وکړه چې پکې یو شمېر افغان سیاستوالو برخه واخیسته. ویل یو شمیر مطرح افغانانو دا فرصت ترلاسه کړ چې د می په وروستیو کې د طالبانو له استازو سره نظر تبادله کړي. دا ټولې هڅې باید د یوه هدف په لور روانې شي تر څو رسمي خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي چې سولې ته ورسیږو. تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ ځله له طالبانو سره کتلي دي او ښاغلي خلیلزاد د سې شنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د اووم پړاو خبرو ته د چمتو کېدو په حال کې یو او د سولې پراخ تړون کوو، یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون نه کوو. طالبانو له ښاغلي خلیلزاد سره خبرو ته بیا هم چمتووالی ښودلی خو ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. شاغلی یاماموتو د امنیت شورا غونډې ته دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو حقوق تر پښو لاندې نه شي. غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمر هم په خپلو خبرو کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر ونډې ټینګار وکړ او وی ویل
Women from all over the country stress the importance of the
شزې د هیواد له ټولو سیمو زموږ د اساسي قانون پر ساتنې ټینګار کوي. دوی د غواړي چې د ښځو حقوق، نور بشري حقوق او دیموکراسي باید د سیاسي خبرو پر مهال معامله نشي او د سولې د خبرو لپاره د بحث په خاطر د اجنډا برخه نشي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامي چې اماموتو وویل چې د افغانستان سولې ته اوږده لار په مخ کې ده، خو افغانستان د ملګرو ملتو دایمي غړی هیواد دی او ګډو هڅو ته چې ګورو نو زه ویلی شم چې په سمه لار روان یو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جون شرما په نړۍ کې د کډوالو ورځ ده. د افغانستان حکومت وایي سګ نور هیوادونو ته د افغانانو د کډوالېدو څلوېښت کاله پوره شول. ملګري ملتونه وایي تیر میلادي کال د ټولې نړۍ په سطحه نږدې یو اویا میلیونه وګړي بې ځایه شوي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی رحمت الله تېر میاشت د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله د کونړ مرکز اسدآباد ته بې ځایه سوی دی. د ازادي راډیو ته ویل د غونډې ګڼ کسان له خپل سیمو له بیري بې ځایه سوي دي.
زمونږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر، خو مونږ صرف دغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راوستل.
په دغو بې ځایه سو کې داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستی یې د ښځو پر غاړه ده.
ماشومان را په غاړه دي، دغه نشته، بترین نشته، شیشه نشته، نو لوی چې چاره سره کومک نه کوي.
ملګری ملتونه وایي تیر میلادي کال په نړۍ کې نږدې یو اویا میلیونه وګړي د بیلابیل عواملو له مخې بې ځایه سوي چې دا په تیرو اویا کلونو کې تر ټولو لوړ شمیر شول سوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي د 2018 میلادي کال په نسبت په 2013 میلادي کال کې 2 میلیونه نور وګړي هم په نړۍ کې بې ځایه سوي دي. تر ټولو زیات خلک په سوریه کې بې ځایه سوي چې شمېر یې 6 میلیونه او 2 لک ته رسیږي. دویم د افغانستان نوم راغلی چې تیر کال په کې 2 میلیونه او 1 لک کسان بې ځایه سوي دي. د داخلي بې ځایه سو تر څنګ د افغانانو د مهاجرت مسله هم له لسیزو راهیسې په یوه لانجه بدله سوې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي سږکال د افغانانو د کډوال کېدو د پیل 40 کلونه پوره سول. سید حسین عالمی بلخی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. څلوېښتم کال دی چې د افغانانو کډوالي پیل سوی ده. په دې مناسبت دي کنفرانسونه جوړ سي، بیلابیل هیوادونه او مالی مرستندویان دي راوبلل سي چې ګډون او د افغانستان د کډوالو سره مرسته وکړي. د جون د شلمې یا د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یو ان ایچ سی آر یو راپور هم خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د کډوالو پناه غوښتونکو او بې ځایه سو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې 300 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستن سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي دوی په اسلام آباد کې خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو لپاره د پاکستان، ایران او د یو ان ایچ سی آر په وروستۍ 4 اړخیزه غونډه کې ځینې پیشنهادونه وکړل. دا ویل سول چې له یو ان ایچ سی آر څخه غوښتنه وسی چې ستنیدونکو ته خپلې نقدي مرستې زیاتې کړي. اوس دغه مرسته 200 امریکایي ډالره ده. پیشنهاد دا دی چې دغه اندازه دې د هر کس پر سر 400 ډالرو ته زیاته سي. دغه راز له مالي مرستندویانو سره دې هم خبرې او مجلسونه وسي چې د افغانستان کډوالو ته د نړیوالو پام واوړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د 2013 میلادي کال په پای کې د افغان کډوالو شمیر 2,000,000 ته رسېدی چې ډیری یې په پاکستان کې دېره دي. په افغانستان کې د روانو جګړو او د افغانانو د مهاجرت 40 کاله پوره کیږي، خو د سولې د مذاکرو له ګړندي کېدو سره سره د دې جګړې د پای ته رسېدو څرک نه لګیږي. داسې اندېښنې هم شول سوي چې د دغو جګړو دوام به د ډیرو افغانانو د مهاجرت او په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې ته د بې ځایه کېدو سبب سي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې له هغه هیوادونو دی چې تیر کال ډیر خلک مهاجرت او بې ځایه کېدو ته پکې اړ شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زید راوړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې تیر کال د جګړې، تشدد او غیر قانوني توقیفونو او محاکمو له امله د بې ځایه شوو او بې کوره شوو خلکو شمیر 1,000,000 ته لوړ شو. د دې ادارې په حواله په 2013 میلادي کال کې د وړم کال په پرتله 2,000,000 ډیر وګړي بې ځایه شوي دي. د جګړې او تشدد له امله د بې کوره شوو انسانانو دا شمیر په وروستیو 10 کلونو کې ساری نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یون ایچ سی آر هر کال په نړۍ کې د مهاجرتونو بې ځایه کېدو او کډوالۍ په اړه د ګلوبل ټرینز په نوم یو رپورټ خپروي. په رپورټ کې په ځینو مواردو کې هغه وګړي هم ګڼل سوي چې حتی 4 لسیزې له خپلو کورنیو او کورونو لرې پاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي چې په ټول نړۍ کې زیات خلک په سوریه کې د جګړې او تشدد له امله بې ځایه شوي چې شمېر یې 6,000,000 کسانو ته رسېږي. دوهم هیواد چې ډېر خلک ورڅخه بې ځایه سوي دي یا دننه په خپل هیواد کې بې کوره سوي دي افغانستان دی. په افغانستان کې د دې کسانو شمیر 2,000,000 کسانو ته رسېدلی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې رپورټ د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دی. د جون 6 د مهاجرت نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندي ویلي چې غواړي د امریکا ولسمشر او د نورو هغو هیوادونو رهبران چې هلته کډوال او مهاجرین اوسیږي په دې وپوهیږي چې په خپلو هیوادونو کې له بیکاری او امنیت سره د کډوالو او مهاجرینو تړل هغوی ته ضرر رسولای سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په خپل رپورټ کې د هغو کسانو شمیرې هم اچولی چې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر دریابونو او سمندرونو اوښتي دي، په بیدیاګانو کې مزل کړی او سختي تیره کړې ده. ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې ډېر انسانان د دې لپاره چې د حکومتونو له تعقیبه او محاکمې، د جنسي زور زیاتي، د قتل له خطره، د کورنۍ تشدد څخه او د غیر قانوني ملیشو له تهدیده ځان وساتي بې ځایه سوي او کډوالۍ ته اړ سوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې له ټولو مسئلو سره هم د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې له کډوالو او مهاجرینو سره زیاته مرسته کوي او ملاتړ کوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
یو شمیر انتخاباتي بنسټونه وایي کوم ځل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا په عملیاتي پروګرامونو کې راغلی په سلو ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کولو د لړۍ پیلیدل ناممکنه وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کړنو او ظرفیتونو له انتقاد سره سره وایي که دې کمیسون خپل پروګرام له محلویر سره سم پرمخ وړی وای د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې به وسپیل شوې وي. خان محمد سین له کابله تفصیل لري.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 10 ورځې پاتې دي، خو د دغو انتخاباتو د بهیر ترسره کېدو په اړه اوس هم یو لړ شکونه موجود دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د پروګرام د کمیسیون د غړو ترمنځ د واحد نظر او دغه بهیر ته د بشپړې ارادې نشتوالی لامل شوی چې عملیاتي پروګرام په خپل وخت عملي نشي او دغه ځنډ به د میزان د شپږمې پر انتخاباتو هم اغیز وکړي. دوبل په خوشنۍ سره چې تمه و په راتلونکو انتخاباتو کې به د پرمختګونو شاهدان وو، خو داسې وضعیت چې له تقلب، فساد او جنجالونو لرې وي نه تر سترګو کېږي او داسې نه ښکاري چې موږ به هدف ته رسېدلي یو. که دغه وضعیت دوام وکړي او په بې پروایۍ سره عمل وکړو، نو د میزان د شپږمې د انتخاباتو انتظار باید ونه باسو. د ښاغلي رشید په خبره دغه کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم د کارولو په اړه هم چې ډېر وخت نیسي خپل دریز نه دی څرګند کړی. دی وایي د تقویتي نوملیکنې بهیر روان دی، خو د 9 میلیونو رای ورکوونکو د نوملیکلو فهرست چې قانوني ستونزې لري لا هم تصفیه شوی نه دی. د انتخاباتو دغه څارونکی دا هم وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه مشخصه کړې نه ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو په ورځ به څومره مرکزونه د رای ورکوونکو پر مخ خلاص وي، او دغه شان د کادري تشکیلاتو او د سلګونو زرو موقتو کارکوونکو موضوع هم جوته شوې نه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه اوس هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې ولایتونو ته لوژستیکي مواد په سمه توګه ولیږدوي. سربیره پر دې د بودیجې نه څرګندوالی بله ستونزه ده چې د انتخاباتو څارونکي پرې انتقاد کوي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل د رای ورکوونکو نوملیکنه روانه ده او تر اوسه 60,000 کسانو نومونه ثبت کړي دي.
موږ په تخنیکي لحاظ هغه سکیجول چې موږ د کمیسیون لخوا نه موږ ته تر شوی ده کاملا هغې ته موږ آمادګي لرو. شپږم د میزان ته ملي او نړیوال تدارکات په ټولو برخو کې، په هغو برخو کې چې نیاز ده، هغې ټول هغه تخنیکي پروسې تکمیل شوي دي او موږ د ټایملاین مطابق ستپ بای ستپ مخته ځو او نورمال شکل باندې پر مخ روان ده. موږ د هغې کمپنۍ سره چې تیر ځل د ټاکنو دپاره بایومیټریک خریداري شوي وو په بحث کې ترسو پورې وکولی شو هغه نوی اپلیکیشن په دې باندې هم کار کړی ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د انتخاباتو د ترسره کېدو بهیر له مهالویش سره سم پر مخ ځي او په کې به د بایومیتریک او د ټکنالوژۍ له نوي سیستم نه هم کار واخیستل شي، خو ده د دغو تجهیزاتو نومونه یاد نه کړل. دغه کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره چې 15 پړاوونه په پام کې نیول شوي، 2 پړاوونه چې د رای ورکوونکو نوملیکنه او د حساسو موادو لیږدول دي د بشپړېدو په حال کې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس بر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فرشته جلال زی ورته کتنه کوي.
یورو ایشیا ریویو په افغانستان او منځنۍ اسیا کې د پاکستان پر ستراتیژیکو اهدافو او پالیسیو تبصره کړې ده. خپرونه لیکي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل او ثبات د پاکستان لومړی هدف نه دی، بلکې د هیواد په افغانستان کې د هند رول د کمولو او د افغانستان لارې منځنۍ اسیا ته د رسېدو لپاره هڅو ته اولویت ورکړی دی. یورو ایشیا ریویو لیکلي چې په اوږدمهال کې د پاکستان هدف دا دی چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ایډیولوژیک نفوذ ولري او له افغانستانه د هند لاس لنډ کړي. دا خبرونه په لیکنه د افغانستان ولسمشر له 2015 میلادي کال راهیسې مکرر خبرداري ورکړي چې که پاکستان د افغانستان سوداګرو ته د واګه لاره خلاصه پرینږدي چې خپل مالونه هند ته ولیږدوي، دوی به هم پاکستان ته خپلې ترانزیتي لارې وتړي او په هغه صورت کې به پاکستان نسي کولای چې خپل مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته صادر کړي. خبرونه هم داراس د سیاسي څیړونکو ادریس تانکزي خبري خبري کړي چې ویلي دي چې پاکستان د اشرف غني د کار له څرنګوالي اندېښنه لري، ځکه اشرف غني اکثر په اقتصادي پروژو کار کوي او په دې ډول پر پاکستان د افغانستان اتکا کموي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم په اړه مقاله خپره کړې ده. دې سازمان ویلي چې موثق تورونه پر کرام الدین کریم لګېدلي چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم یو شمېر غړي یې له جنسي اړخه ځورولي دي. په مقاله کې وړاندې لیکل شوي چې پر کرام الدین کریم چې کومو کسانو تور پورې کړی له هغوی سره عدالت نه دی شوی او له هغوی سره د انصاف کېدو پروسه ډېره سسته روانه ده. د افغانستان حکومت د 4 پاتوشتمه نیټه د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ، خو هغه لا هم نه دی نیول شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې کرام الدین کریم له خپل صلاحیت ناوړه کار اخیستی او د دې نړیوالې ادارې اخلاقي اصول یې تر پښو لاندې کړي دي. له دې امله کرام الدین کریم په کور او نړۍ کې د فوټبال په تړاو له ټولو فعالیتونو منع شوی او $1,000,000 جریمه هم ورباندې لګېدلې ده.
د سعودي عربستان د وژل شوی خبریال جمال خاشقزی د ملنی پاړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتنی ریپورت شو زیات خبره شول. په دې ریپورت کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان تورن شوی چې په قتل کې لاس لري. جمال خاشقزی تیر کال په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت خو بیرته شونډه راونه ووت. احمد شیبر پر ریپورت لري.
سعودي عربستان د ملګرو ملتونو د راپور له حقیقت لري وباله چې د دغه هیواد ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په قتل کې لاس لري. العربیه تلویزیون د عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر په وینا څرګندوي چې د ملګرو ملتو خپور شوی راپور له تناقضاتو ډک دی او کومه ادعا چې پکې شوې ده هغه واقعیت نه لري. د ملګرو ملتو په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړ راغلي چې نقش نشانی د دې څرګندونه کوي چې محمد بن سلمان او د عربستان ګڼ چارواکي د جمال خاشقجي په وژلو کې لاس لري. خاشقجي چې د عربستان د ولیعهد له منتقدینو څخه و تیر کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د عربستان په قونسلګری کې دننه ترې تم شو او بیا یې د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملګرو ملتو په راپور کې چې سل مخه دی د دې سازمان څېړونکو داسې شواهد راغونډ کړي دي چې ادعا پکې شوې ده چې محمد بن سلمان او هغه ته نږدې کسان په دې پیشه کې لاس لري. دا راپور د شپږ میاشتو څېړنو نتیجه ده چې ملګرو ملتو د دې خبریال د مړینې پر پیشه چمتو کړی دی. په راپور کې ویل شوي دي چې خاشقجي پرته له محکمې قصدن وژل شوی او د نړیوالو بشري قوانینو له مخې سعودي عربستان د دې پیښې مسؤل دی. پراپور کې یو شمېر هغه ژغونه چې د سعودي عربستان د کنسولګری دننه ثبت شوی دي چیرل شوی دي خو دا ژغونه په اسانۍ نه اورېدل کیږي. د ترکیې د استخباراتو چارواکو په وینا شای جمال خاشقجي لومړی په پیچکاری بیهوش شوی وي بیا په پلاستیکي کڅوړه سا بند شوی وي. د ملګرو ملتو ځانګړي څېړونکي اګنس کالامارت لنړیوال ټولنې غوښتي دي چې د سعودي عربستان د ولیعهد پر ضد او د هغه د شخصي شتمنۍ پر ضد لاس پکار شي او تر هغه چې محمد بن سلمان خپل بې ګناهی نوي ثابت کړي بندیزونه دې پرې ولګول شي. د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې په باور د ملګرو ملتو دا راپور به پر سعودي عربستان او د دغه هیواد پر ولیعهد محمد بن سلمان فشارونه زیات کړي. سعودي عربستان په خو هم ورته تورونه به بنسټه بللی وو چې ولیعهد محمد بن سلمان دی په دې پیشه کې لاس ولري. ریاض وای خاشقجي د بد چلند پر مهال ساور کړي او محمد بن سلمان هیڅ لدی پیشه خبر نه وو.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم راځي اسمت ساروان ته وښ شو د مولا داسي مصنوعي ذہانت د جوړیدو له هڅو خبرې چی د غغ له سبت وروسته د چیري تشخیص کولای شي.
چیرونکو د مصنوعي ذہانت یا ارتفیشل انټيليجنس داسي سیستم جوړ کړی چی د خلکو د ژغ یا سبت شي بشخ په اوریدو د هغوی د چیري ځانګړتیاوی پیژندل شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ چیرونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذہانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اوریدو د هغه کس چیرې ترسیموي. چیرونکو وایي د دې چیرنې هدف دا دی چې د یو کس د خبرو کولو د طریقې لارې د هغه ظاهر یا چیرې ترڅ هدف پیژندل کېږي. په دې کې شک نشته چې د هرې چیرې ځانګړی ژغنوي او چیرونکو هم وایي چې دوی له دې لارې د چا چیرې سل په سلو کې نشي پیژندلی بلکې غواړي چې د فرد د چیرې اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذہانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې چیرل شوي او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان د حالت تاریخ نه لري. د څیړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډیر کار اخیستل کېدای شي.
ا
اوس هم ستاسو څو پیغامونه راخلو. محمد قاسم سواک د هلمند ولایت څخه وایي ولسی جرګې کې چې کوم کسان د خپلو شخصي جیبونو د ډکولو لپاره ناستی او کار نه کوي نو د ده په وینا ولسی جرګه باید ړنګه شي. د څارګر په نوم له زابل نه یو اوریدونکي لیکلي د سولې خبرې ځکه اوږدې او بې نتیجې روانې دي چې طالبان په خپلو چارو کې نه خپلواک او د پاکستان د عوامرو تابع دي. کریم شیدا د غزنی د مقر نه وایي حکومت باید په هیواد کې دننه خلکو ته معیاري روغتیایي خدمات برابر کړي څو پاکستان ته د تلونکو افغانانو کچه چې ډېره برخه یې ناروغان جوړوي راکم شي او لږ تر لږه د ویزو بیروبار راکم کړي. ځلاندې غزنی نه وایي پاکستان د انګلستان احترا شوی هیواد دی او طالبان بیا پاکستان رامنځته کړی دی. د ادعا کوي چې د دې چارې لپاره باید انګلستان سره خبرې وشي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا ستاسو اسمسونه وو او پیغامونه مو وو چې خپاره شول. هیله ده چې په خپلو راستولو پیغامونو او سیمسونو کې د خپلې سیمې په اړه راته ولیکئ، د خپلې سیمې د ستونزو په اړه راته ولیکئ. مننه کوو. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو ورځ ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 3 لک افغانان له بهره هیواد ته ستانه شوي خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. ټاکل شوي چې راتلونکې اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. د امریکا د وبخیدا بی پولی خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجی د مرګ د دوسیه د تیړنې ستاینه کړي. د ملګرو ملتونو ریپورت وايي ګڼ شواهد موندلي چې د خاشقجی په مرګ کې خاید سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان لاس ولري. د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو پرون یو سمندري ماين او د مکناتیس ټوټې د متحده عربي اماراتو په یو بندر کې ننداري تکي خودي. او ټاکل شوی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او بنگلاديش مسابقه وکړي. خبرونه په دوهمه برخه کې تاسو د بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام او همدارنګ ژوند په شیبو کې اوریدلی شئ. خو مخکې لدینې چې دی ونیزو پروګرامونو ته ورشو، ورسته ریپورت راخلو. د بلخ ولایت په یو شپر لري پرتو او ناامن ولسوالیو کې خلک روغتیایي خدماتو څخه بی برخې دي. د چاربولاک، چمتال، دولت آباد او زرا ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په خپلو سیمو کې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او له همدې امله په ستونزو کې دي. د بلخ د عامې روغتیا چارواکي ادعا کوي چې هڅه یې ده په لرو پرتو سیمو کې په عادلانه توګه صحي خدمات وړاندې کړي. مجیب حبیب زی پرې رپورټ لري. ورپسې د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه مهیروي.
په بلخ کې د لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له حکومت څخه غواړي چې په خپلو سیمو کې ورته روغتیایي مجهز کلینیکونه جوړ کړي. د بلخ د چاربولاک، دولت آباد، زاری او چمتال ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د یادو ولسوالیو په اکثرو سیمو کې خلک روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او هغه صحي کلینیکونه چې د ولسوالیو په مرکزونو کې دي هم خلکو ته په موقع او مناسب خدمتونه نه وړاندې کوي. د ډاکترانو کموالی، په کافي توګه د درمل نشتون او د څلور ساعته خدمتونو نه موجودیت هغه څه دي چې د بخت لرو پرتو ولسوالیو په مرکزي کلینیکونو کې خلک ورسره په ستونزو کې دي. سوریا د چاربولاک ولسوالۍ و اوسیدونکو ده. هغه یې پاړه وایي کلینیکونه ډیر کم دي. درې کلینیکونه موجود دي. له دې جملې څخه دوه غیر فعال دي. یو یې فعال دی چې د ولسوالۍ په مرکز کې موقعیت لري. په دغه کلینیک کې په موقع ډاکتران حضور نه لري. ناروغان د ستونزو سره مخ دي. په عین وخت کې درمل هم ډیر په ستونزه پیدا کیږي. متخصص ډاکتران خو هیڅ هم نشته. د چمتال په ولسوالۍ کې چې ډېری سیمې د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې دي، خلک د خپلو روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې حکومت په بې پامۍ تورنوي. د چمتال ولسوالۍ د البرز سیمې یو اوسیدونکی محمد کریم وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د شته روغتیایي مرکزونو څخه یوازې یو کلینیک چې د ولسوالۍ په مرکز کې موقعیت لري نسبتا مناسب صحي خدمتونه وړاندې کوي، خو په نورو کلینیکونو کې یا متخصص ډاکتران نشته او یا هم په کافي توګه درمل نه پیدا کیږي. هغه زیاته کړه
چمتال د میجا ګدر کلینیک
په چمتال کې ورور دلته کلینیک مجهز نشته، ادویه هم دلته نه پیدا کیږي. د ناروغانو ستونزو ته رسیدګي په موقع نه ترسره کیږي. دلته خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د بلخ د عامې روغتیا ریاست مسؤولان ادعا کوي چې په ټولو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه د ولسوالیو د نفوس په پام کې نیولو سره جوړ شوي دي. د بلخ د عامې روغتیا مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی مانی چې د دغه ولایت په ولسوالیو کې د صحي خدمتونو کچه ډیره ټیټه ده، هغه زیاته کړه چې دوی هڅه کوي تر څو د روغتیایي خدمتونو د کچې د لوړوالي تر څنګ په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو ویش هم عادلانه ووسی. ښاغلی دورانی وویل
زمونږ کار دا دی چې په دغه صحي مراکزو کې خدماتو کیفیت لوړ کړو، د خدماتو ارزښت لوړ کړو، د دې کمیت لوړ کړو، دلته کمبوتات پوره کړو او د دوی هغه نظارت او تفتیش صحیح وشي. دومه مسله بیا دا ده چې مونږ دغه صحي مراکز په عادلانه شکل جوړ کړي دي یا نه، یا په بعضې سیمو کې ډېر دي یا په بعضې سیمو کې کم دي. دا نو بیا یو اوږدمهاله هغه ستراتیژیک فکر غواړي.
په داسې حال کې د بلخ د عامې روغتیا چارواکي وایي چې هڅه کوي تر څو په ولسوالیو کې خلکو ته د صحي خدمتونو لړۍ معیاري کړي، چې د بلخ په اکثر ولسوالیو کې د طالبانو د حضور په دلیل ښځینه ډاکتران د کار کولو څخه ډکوي. مجیب حبیب صاحب، آزادی راډیو، بلخ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه او خیچری، زه فرشته غنیم او تاسو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاسیس ورځې منځنه وشوه. له همدې کبله مونږ غواړو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تر وپیژنو. په دې خبرونه کې په دې موضوعاتو خبرې کوو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کله تاسیس شو، کوم فعالیتونه یې ترسره کړي، سلاستر اوړنې لري او خلکو ته یې څه ګټه رسیدلې ده. په همدې اړه غواړو د دغه کمیسیون د څېړنې او نظارت برخې غړي محمد عالم عزیزي سره خبرې اترې ولرو. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې واړم په دې اړه وغږیږو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کوم کال او د کومې حقوقي اړتیا له مخې رامنځته شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې زه د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. تاسو د سوال په ځواب کې باید وایم چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 1981 کال د جوزا د میاشتې په 14مه نیټه د 302 نمبر فرمان په اساس تاسیس او جوړ شوی. د کمیسیون د تاسیس مبنا او د تاسیس ضرورت د هم نړیوال مبنا لري او هم داخلي. نړیوال مبنا په دې معنی چې ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، هغه د پاریس د اصولو پر اساس یا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 134 نمبر قطعنامې په اساس چې هغه په 1993 کال کې تصویب شوې ده، چې د پاریس اصول هم ورته ویل کیږي، د هغې په اساس ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، هغه باید د بشری حقونو د وضعیت بهبود او د بشری حقونو څخه د څارنې لپاره باید ملي نهادونه د بشری حقونو ولري، تر څو هغه د کامل واک او صلاحیت چکتنان وي او په داخل د هغه ملک د بشری حقونو له وضعیت څخه څېړنه وکړي، د بشری حقونو څخه حمایت او دفاع وکړي. همدارنګه خوشبختانه موږ او تاسو شاهد یو چې افغانستان په 1994 کال کې د لومړي ځل لپاره یو ډېر جامع او ښه اساسي قانون چکتن شو او د اساسي قانون د لوی جرګې د خوا تصویب شو. د دغه اساسي قانون د 53 ماده پر اساس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تاسیس او جوړ شوی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دند او واکونو قانون د دغه کمیسیون یو بل د ایجاد یو بل حقوقي مبنا ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دند او واکونو قانون لري او د خپلو دند او واکونو قانون چې په 15 ماده کې په 1994 کال کې تصویب شوی دی، خپل فعالیتونه او کړنې سرته رسوي.
عزیزی صاحب، د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون اهداف، صلاحیتونه او دندې کومې دي؟
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د خپل دند او واکونو د قانون قانون په اساس 15 مهم موخه لري او دغه موخه ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي. لومړنۍ موخه د بشري حقوقو له رعایت څخه څارنه ده. دوهمه موخه بشري حقوقو نه حمایت او پراختیا په اړه کار کوي. دریم د اساسي او بشري حقوقو او ازادۍ څخه د خلکو لاسرسي څخه نظارت کوي چې د افغانستان ټول وګړي هغه خپل اساسي او بشري حقوقو او ازادۍ ته لاسرسي لري او کنه. او څلورم د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې بررسی او تحقیق کوي. کله چې د وچا بشري حق نقض شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هغه نقض مستندوي، هغه نقض چیړي، هغه نقض برابطه تحقیق کوي او د قربانیانو څخه حمایت کوي. همدارنګه د بشري حقوقو د بهبود او پراختیا لپاره مؤثر اقدامات تر لاسه لاندې نیسي. د بشري حقوقو څخه د آگاهۍ ملي برنامه پلي کوي. دغه یغه مهم اهداف دي چې دغه اهداف ته رسیدو لپاره فعالیت کوي. همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دند او وکونو قانون په یوشتمه ماده کې د کمیسون دند او وکونه غلطه په تفصیل سره راغلي دي. شاید د وخت کمبود له خاطر ټولو ته یادواري د ټولو نه ونه شو کړی. زه غواړم دلته د ځینو مهمو واکونو او دندو څخه ته اشاره وکړم. اولینه دنده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دا ده چې د بشري حقوقو پر عمومي وضعیت په ټول افغانستان کې نظارت وکړي، څارنه وکړي. همدارنګه د اساسي قانون د احکامو له تطبیق او نورو هغو قوانینو او مقرراتو لوایحو او تعهداتو له تطبیق څخه نظارت کوي کوم چې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې تاثیر گذار دي. هر قانون چې په افغانستان کې پاس کیږي، هر قانون چې جوړیږي، هغه قانون موږ ګورو که چېرته په هغې کې دغسې مواد ځای په ځای شوي وي چې د بشري حقوقو له ارزښتونو او معیارونو او د خلکو د اساسي ازادیو سره په ټکر کې وي، هغه قانون د اصلاح دپاره موږ اقدام کوو. په دې هکله موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې هم لرو. له اداري، عدلي، قضایي، انتفاعي، غیر انتفاعي، ملي او نړیوالو سازمانونو له هغو کړنو کوم چې په بشري حقوقو په وضعیت باندې تاثیر لري موږ د هغې څخه څارنه کوو. د لاسرسي وړ او عادلانه خدماتو او تامیناتو ته د خلکو د لاسرسي څخه موږ نظارت کوو. لکه مخکې مې چې وویل چې ټول خلک په یو ډول بدون هیڅ ګونه تبعیض خپلو ټولو هغه عادلانه خدماتو او تامیناتو ته چې دولت یې باید وړاندې کړي لاسرسی لري او کنه. آیا د افغانستان ټول خلک تعلیم او تربیې ته لاسرسی لري کنه؟ آیا دوی ټول صحت ته لاسرسی لري او که نه لري؟ دغه خدمات او تامینات چې دولت مکلفیت چې باید وړاندې کړي دغه د عادلانه لاسرسی څخه موږ څارنه کوو. د ازادۍ د سلب له مراکزو لکه زندانونو، توقیف خونو، نظارت خونو د دغې څخه څارنه کوو. او هغلته چې کوم کسان چې بندیان دي هغوی ازادي سلب شوې ده، موږ ګورو چې د هغوی سره په هغه محلاتو کې د دوی هغه بشري حقونه رعایت کیږي او که نه، آیا د دوی سره انساني چلند کیږي او که نه، موږ له دې څخه څارنه کوو. همچنان د بشري حقونو څخه چې کله سرغړونه وشي د هغې پیښې موږ څیړو، د هغو په رابطه موږ خپل اقدامات او اجرات کوو. همچنان د بشري حقونو د نقض د مواردو، یعنې کله چې بشري حقونو نقض کیږي، د هغې په رابطه موږ دا صلاحیت لرو، دا واک لرو، دا مو وظیفه ده چې اسناد، شواهد، مدارک راټول کړو او په هغې رابطه مستقل خپلواکې. همدارنګه موږ د بشري حقونو د آگاهۍ او زده کړو ملي برنامه تطبیقوو. په ټول هیواد کې موږ چې مختلف اقشار د ټولنې باید د بشري حقونو له اساساتو څخه خبر شي، دوی خپل حقوق وپېژني، همدارنګه د نورو حقوق وپېژني. په دې رابطه موږ خپلې برنامه لرو او هغه پلي کوو.
که دا هم راته ووایي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې 19 کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې؟
له نیکه مرغه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاسیس وروسته په دغه 19 کلونو کې سره له دې چې ډېر مشکلات او ستونزې لا هم دموږ په هیواد کې شته، خو ډېرې مهمې لاسته راوړنې هم لري. چې زه غواړم د نمونې په ډول د څو لاسته راوړنو څخه یادونه وکړم. په دغه تېرو 19 کالو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون 15,000 تنو ته موږ د آگاهي عامه تعلیمي او آموزشي برنامه جوړ کړي چې په دغو خلکو د بشري حقونو د مختلفو برخو په رابطه، د نړیوالو قوانینو په رابطه، د ملي قوانینو په هکله دوی ته لازم آگاهي ورکړل شوې ده. 2,800 شکایتونه چې کمیسیون کې ثبت شوي دي ته رسیدګي شوې ده، او اکثره شکایتونه چې دلته د بشري حقونو د نقض بعض موارد مخ چړلې دي او اغستون زه حل شوی دي. همدارنګ اوت چل وګزره وسو شل قضیه د خځو په وړاندې د توت خل قضیه چې کمیسون کې ثبت شوی وي غیر رسیدګي شوی او غا حل شوی دي. چلی روزره 209 یوره افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیسون د آزادۍ د سلب له مرکزونو څخه نظارت کړی دی او د دغه نظارت په نتیجه کې 2408 تنه هغه زندانیان چې د دوی آزادی په غیر قانوني ډول سلب شوی و او موږ هغه تشخیص کړل چې دا بېګناه دي او غیر قانوني بندیان شوي دي، هغه د موږ د نظارتونو په نتیجه کې د زندان څخه آزاد شوي او خوشي شوي دي. موږ تاسو په جریان کې چې متاسفانه په تیرو کلونو کې په افغانستان کې زیر زورواکان وجود درلود او دغه زورواکانو قانون په خپل لاس کې نیولی و. په ډېرو سیمو کې دوی شخصي زندانونه لرل. خوشبختانه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې موږ 50 د آزادۍ د سلب غیر قانوني مراکز چې د زورواکانو افراد او اشخاص د خود جوړ شوی و تشخیص کړي مو دي او د موږ د مداخله په اساس هغه بند شوي دي. موږ په تیرو 18 کلونو کې 8 مورد څېړنې په مختلفو بېلو موضوعاتو بشري حقوقو په موضوعاتو باندې مو ملي څېړنې سرته رسولې دي او دغه څېړنو په نتیجه کې موږ دولت مشخص پیشنهادونه ورکړي دي او دغه پیشنهادو په اساس په پالیسیو کې په قوانینو کې تغییر راغلی. خوشبختانه موږ 15 مورد ملي تحقیقونه سر تر سوال دی چې دغه ملي تحقیقونو نتیجه هم ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او چې مثلا زه کولی شم د یو ملي تحقیق په رابطه چې موږ د یو بچه بازی په اطفالو باندې د بچه بازی په رابطه کومه ملي څېړنه وکړه. اوس خوشبختانه د موږ د پیشنهاد په اساس د جزا په نوي قانون کې بچه بازی جرم بلل شوی ده. هغه څوک چې دا عمل سر تر رسوي باید عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
ډیره مننه کوم عزیزی صاحب.
د تاسو نه هم ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. په لوګر کې د مس عینک د تاریخي آثارو په حق لا پوهیږي.
لږ د مرغه چې د مول لومړی ځل دی چې د کوزر غلای ما ډیر زیات علاقمند او لیوال يم د داسې ځایونو لیدل.
د مس عینک په لرغونو آثارو کې کوم ټوکی شته او د تاریخ په کومو دورو پورې اړه لري؟
مجسمه دی، سکه ده، نقره سکه، مسی سکه، ده زردشتیان و معبدی، ده بودایان و معبدی، اول کسان چه اول را غلی ده، اول در اوسیده لگه.
نن پا همدی حکل خبری کهو، پا پیل که ده مس عینک ده تاریخی آثار و لرغون توب تا تمکیگو، بیایی ارزک تیرو او ده مسئول کسانو خبری هم اورو. زه وگمه جبار خیلیم او ده خبرونه فرشته مرسل جوڑه کرده. قدر منو اوریدون کو، افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لرغونی او تاریخی آثار له ډیر پخوا وختونو څخه په غرونو، دښتو او درو کې خوندي ساتي. خو د جنگ، جګړو او ځینو نورو پیښو له وجې یو شمیر با ارزښته تاریخي آثار مات، خرڅ او یا هم ورک شول. په هر صورت په لوګر کې مس عینک هغه لرغونی سیمه ده چې په زرهاوو تاریخي آثار پکې موندل شوي دي. کله چې په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرانسوي لرغونپوهانو په مرسته د لوګر په مس عینک کې تاریخي آثار کشف کړل، نو په یاد سیمه کې د تاریخي آثارو د پیژندنې په موخه کار پیل شو. هغه تاریخي آثار چې د لیکدبلو وړ وو هغه یې د کابل ملي موزیم ته انتقال کړل او کوم لرغونی آثار چې د لیکدبلو وړ نه وو د هغوی د ساتنې لپاره یې همالته په سیمه کې مسؤل کسان وګمارل چې ساتنه یې وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونو آثارو د پیژندنې د ریاست سرپرست او په سیمه کې د لرغونو آثارو د پیژندنې عامر خیر محمد خیرزاده وایي چې دوی د لوګر په مس عینکې د لرغونو آثارو د پیدا کولو لپاره کندنې په یوه لسو دورو کې ترسره کړې دي چې لا یې هم کار روان دی.
دیالس او پینزه پانزوسم کال کې کله چې د کانو انجینران د معدن لخوا هلته تللی و د سروې پر مینځ کې دوی وپوهېدو چې دلته یې تاریخي آثار شته. بیا دغه آثار پاته شو تر څو چې د چینایانو پر مینځ او د افغانستان د دولت پر مینځ د استخراج قرارداد عقد شو. بیا 2009 کال کې د لوګر د فریاد کار رسما پیل شو.
لکه څنګه چې وویل شول له مس عینک څخه لاسته راغلي لیږدونکي آثار د کابل په ملي موزیم کې ساتل کیږي. دا چې کوم آثار دي او څه ډول یې ساتنه کیږي زموږ همکاره فرشته مرسل موزیم ته ورغلی او له نږدې څخه یې د مس عینک لرغوني آثار کتلي ورته غوږ شي.
قدر منه دوستانو دلته چې د مس عینک تاریخي آثار حضور سوي دي د دې ځای د مسؤلینو په وینا تر ورځ له هر ښوونځي څخه ډلې ډلې زده کوونکي راځي او دا ګوري او دوی بیا د مس عینک تاریخي آثارو په اړه معلومات ورکوي. همدا اوس ما سره دلته یو زده کوونکی دی په پیل کې موږ پوښتنه وکړو چې خپل نوم راته وایي.
نوم مې مصطفی ده، د چناقلی مکتب نه راغلی یم. موزیم ته دې خاطر راغلو چې موږ د افغانستان تاریخي آثارونه د شاهان وینو دلته چې موږ تخکاری سره کم شان او کتابونو کې شته دي. کومه ګم د سې لایف چې سوګوینه هغه ډیر خدا ورته او ډیر په تاثیر
باندې. بله، همدا قبا کو کې تقریبا لاسو تر سې کوم یو ډیر خاص
زما هغه پاسنه ډیر خوښ شو چې ډیر یو خسته نقاشي پکې کړې دا ورته خسته په یو شکل باندې جوړ کړ او دلته یې ښه ده.
او ماستر سایګوري د زمری عکس
پکې کړی. زمری عکس پکې کړی
یان ډیر وړاندې خوښ
هم دی په اړه مخه
زمری عکس لري.
وو
مخکې نیم د لوګار د مس عینک د تاریخي آثار پاک لڅ اوریدلی و
تر څو په نوخ اوریدل نو چل تراغلو ام ته ویلې او مونږ ډیر په خپویم شو او ډیر خسته شانم دی.
ډیر مننه. یو نور چې فکر کوم دای هم د خپل کار لپاره د سرغلای دی چې چېرنه وکړي او د لوګار د مس عینک د آثار پاک معلومات پیدا کړي له دوه سره څخه لیدنه کوي له دوی سره به هم لنډي خبري ولرو. په پایل کې خپل نوم راته وایي.
ز فضل ربونی قزیزای نو میگم دته چې ګورم ماته دی خوانی او نیاکانو نکلون را پیاد شیا او بیا وی کومه حکایتونه چې موږ تکړی دی حرام او تستر کو ته ودرینو له هغه د داسې مجسمو لیدل یو خاص احساس انسان ته ورپشي.
دلته د کابل موزیم دا ډیره یو خپل فضا هر اتاق کې بیل بیل رڼاګانې دلته لږ سر موسم تاسو ته وایي چې څومره په تاسو باندې ښه تاثیر وکړ او له رواني لحاظ نه تاسو خوښ کړی.
زه شخصا خپل ډیر زیات علاقمند او لیوال یم د داسې ځایونو لیدل. هر هغه څه چې موږ په موزیمو کې دی هغه د موږ د فرهنګ د کلتور او د رسم او عنعناتو ښکارندوی کا او زه اړینه بولم چې هر وګړی د داسې موزیمونو لیدنه وکړي تر څو د موږ د پخوانیو پیړیو رسم او عنعناتو فرهنګ او کلتور او تاریخ نه آگاهی پیدا کاو او خبر شي.
پیغام دې څه ده خلک د دوه سره کوم کتنه وکي سره کوم ساتنه وکي.
د موزیم یو اصول دی چې لاس نه باد ورول شي او د ټولو هغو دوستانو او ملګرو نه هیله ده چې کله موزیم ته د لیدو د پر رسینو هغه اصول او قواعد د موزیم باید مراعات کړي.
بله، تاسو خپل څنګه دلته موزیم مجسمه دومره ښکلې دي چې سړی غواړي نږدې ورشي او لاس ورته نږدې ورکړي. تاسو خو دا کار نه کړئ.
زه در اصل اصول او قواعد مراعات کړي دي او د لیدو د پر چې زه خپل هغه کلتوري مینه او تنده په ماته کړم نو زه عکسونه ترې اخلم.
ډیره مننه.
هیله کوم. هیله کوم.
ام دا اوس له ما سره د کابل د موزیم د تاریخي آثارو د برخې کارکوونکې شازیه هم درده. دلته د دې اتاق په شروع کې ځینې عکسونه په دیوال باندې بندي دا په کوم ځای پورې اړه لري؟
خورې څنګه تاسو ګورئ دغه انځورونه ټول د مس عینک څخه اخیستل شوي دي. دغه ډیره یوه قدیمي پخوانۍ سیمه وه چې یعنې دې سیمې ته موږ بودایي سیمه ویلي. تقریبا 2500 سکې د هغه ځینه لاسته راغلي دي. یولس سوه څلور اویا
بله. از سر نوشین مثلا لکه شمدانیان مجسمی اف آثار چی دی حقیز دی سخد خور دلان لست را غلیدی مونگا لست را اولیدی او اقا موزیم تر اولید
پدی بل تصویر که
استوپا 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 ها غزی تویل که چه ال تا اول چکل حقوی دی بودیزم پدابری که جوراوله نو آقوی به دی بودا ویخت نوکان قیمتی شایان پیلی کوزی که چوال سکه پیسی زیورات داشوین بپی که هچال بیا بای التلان دخ خال حالتا بیا استوپا جوراوله چلک راه بین بلتا که نستی دل
در خاطر ازو دلتا یو بل تصویر دی چه یو دیر خواستش کری دی مگر پا منز که مات مات روحی دی داولی
دری دلیل دی یو زلزلی داشوین یو بل دا چه مگه کار او بل دا چه دا سیرن چی جیریان داری دی سیرن پوک امکان لری چه دی بیل پوستی بعضی شایان ماتش
اولان دی اتاق که نور مجسمه همشتا دوتا بورسو رازی خم پیو ویترین که دیره یا خایستا مجسمه دا دیره ورکی دیره خایستا دیره پاکر مال ماده
پدید باری کرده اول ماده جوره شویده کلچ سین دا او برازی نیسین غاره تا شاید تاسو یو دار مواد لیدیلی کنه چسبناک خرد او بیا گرد شایان رو سر یو جای کچ درس خد جوره شویده او دو بودا مجسمه دا کلچ تاسو او سینچه ده یوی مجسمی پسر دا ویخته چه طوله دیده او سینچه وی داخت پرد بودا ده مجسمی حالت منتظر گنده
ده بودا ده مجسمه دیر زیاده جگر خونه ده خفره
خفره خدا ده اطمینان پا حالت کده
ده اطمینان پا حالت کسره جگر خونه
وون انداز
مکسکی
مکسکی
روزو دی خواه ده بودا ده مجسمه که یادیسی مجسمه پیدا که چی آقا خلک زر خوشحاله ای کنه
خوشحاله ای و دست چه تاسو گوری کنه دا هر مجسمه دا چه بودا لک خوشحاله دا پکر او دا بیخته سمره خواسته دی هل قم قبری خواسته دا حتی یا خال لری چه دا خپل دا خال هم دیده دا قدرت خی
بله
یعنی ازو فکر کنم چه دقیقه با خواسته مجسمه ایچ تاسه این لطوی
او دا هم دی مثل اینک به تاریخ اثار بریار باید
دا هل اندارتون طول دی مثل اینک اثار دی
بیرتا با اوزو خواکی دی قبل اتاق تا مثلا دا هورکی قابکونه دا سنگه؟
هر صبح چی روزی فکر که چی دا قاپا کنه دی مگر داشت تاس با دا این دی فیلمون علی دیلی کنه چی دا معبد شا خواکه دا غصه شایان گدی شمدانیان آنده بیاده که ور لگه ای فلتک دی دا هم دی مثل اینکس خلاص تراغلی دی
دیدی چرا ور ساتو نکوی چی دا خراب نسی
مثلا یا ور لسا و سلو روی از سر دی کنه چه اغا پارچی لری یعنی دیر زرگونو گی چه اغا مونگ پودی پوک ساتلی دی مونگ پودی پوک هواکشان نصب کری دی هر آثار در مخبل درجه تا چه ضرورت لری مونگ آورتا ساته نکو
تر طول و پخانه او زور آثار چلی مثل اینکس خلاص را غلای اغا تو کلم ده
دوزر کالا مخکه دوزر آسل کالا مخکه تاریخ لری
آقا چی لیده؟
هقا شاینده چی دی برونز داری پوره لری
بله
هقا پو دی پو کی دی
او آقا تاریخی آثار چی آقا زوان ده عمر دیر زیاد نداغا کم ده
هقا نو چی دیر زوان ده ده تا سبوری چی ده لانده ده خرد و سخر جوشی وی چی دی ده تو زوان دی
منگای
دابل چلاو صاف
دیر زیاد منه نزون دی بسی
تا سنه هم منه نه
زمانم اید محمد تخلص می بغرد دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم زه شایریم هم دی تاریخ و سادیم زه دی آزاده رادیو نا دی جوند پشیبو که خپروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و ارمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم ارمیشه دی پاره او مقصد دغه پرگرام ما دیر زیاد خواکیگی
خو وختونو کې د لوګر په مس عینک کې واړه خارګوټي هم کشف شوی وو د لرغون پوهانو په وینا دا خارګوټي د بودایانو زاړه خارونه وو په مس عینک کې پیدا شوی لرغون آثار له خورا ډیر ارزښت خبر خمندي په یادو آثارو کې داسې شیان هم شته چې په لومړی او اتم میلادي قرن پورې اړوند دیږي دا چې مسول کسان د دې تاریخي آثارو د ساتنې لپاره څه کوي بیا هم ښاغلی خیرزاده وایي
منقول آثار خو مون رسمن کابل موزیم ته لیگو او هغه چې غیر منقول آثار ده پساوه کې محفوظ ده الته یو غند ده غند محافظ مساینک پنوم هغه الته کمربندون اچول ده الته پوستی دي ده هغه ساتنه کوي مون خپل طرفه دپارټمنټ ترمیم ده آثار لرو هغه وقتن فوقتن آثار او تغ آثار چې گیلی آثار ده مجسمه ده او پساوه کې اوس هم موجود دي هغه آثار ده وقایه کوي ده خبر اخلي خراب
نشي پام دي خاطر.
افغانستان 15000 کلن تاریخ لري. کوم آثار چې د لوګر له مس عینک څخه لاسته راغلي دا ښیي چې په یاد هیواد کې د تاریخ په اوږدو کې بیلابیل ادیان تیر شوي دي. په دې هیله چې تاریخي آثار لکه څنګه چې په کار دی وساتل شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.